السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې ویلي افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوسمهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډو او یا یې هم خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان، وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپړی جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال غلام سخی احمدزی په تیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه کار کړی و. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
زما خوري د وسلوال پوز خوانه ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکنهر غلام سخی احمدزی د جر په 14 نیټه په چک جمهوریت کې خپل رو حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان له تجربه کارو پوزي کادرونو څخه و.
جنرال غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2018 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې وروسته د چک جمهوریت په اوستی نادلا بیم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن 2 نور هم اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روهله اجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. دوی د نومبر په 3 د بسیج ځواکونو د غړي اجمیان په وژنه تورن شوي. کرمی او حسینی دا تور رد کړی او ویلی دی چې دوی په زندان کې شکنجه شوی دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د ارتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند د جګړې په لومړۍ کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري د 6 له ماسپښینه د جنوري د 8 تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لویدیزو چارواکو کرملن تورن کړی چې دا اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښېګڼې لپاره ګټه ترې واخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دفیر وایي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې کول دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د خزو د حقونو له یوې مدافع فعال سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه پورته شوي.
د دوی دغه فکري چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
او په غزنی کې د تیلو له بیو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی، ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
نور موضوعات هم لرو. د سپورت نړۍ پروګرام کې د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې له پخواني روزونکي عمر ګل سره مرکه لرو.
زما چې کوم کانټراکټ نور چې ورسره زما څومره پاتې و، هغه ای سی بي والا ایکسټینډ نه کو، په 31 ډسمبر باندې ختم شو زما ورسره کانټراکټ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج د فیروي طالبان په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه د افغانانو لژوند سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه پر ټوئیټر په یو بیان کې د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال استازي او د برتانیا پخواني صدر اعظم ګوردن براون په یو تازه مرکه کې ویلي، د افغان نجونو او ښځو پر حقونو برید پر بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د خوځو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي، طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټوئیټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کړي، برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د اسلامي همکاري او سازمان، د جیو غړي هیوادونه او نورې غیر دولتي موسسې په طالبانو غږ کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر لیکلي، افغان ښځې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 30% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خونکي، د ټیم مشران، د لوجستیک کارکوونکي، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکوونکي، مدیران، د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د ځینو بشري عملیاتو ځنډول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله ده، خو نوموړي ټینګار کړی چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نوموړي ګواښ کړی، که طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی این این تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅوو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهېږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تازه د دغو نړیوالو خبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیره ورځ په یو غونډه کې د خپلې توندې وینا پر مهال د ښځو زده کړو او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د ښځو بې عزتۍ ته زمینه برابرول وبلل، او ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې دغه لارې ته دوام ورکړي. نوموړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او زده کړو ته د میرمنو تک فحشا وبلل، او ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پښو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه که څوم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې خپلې دغه پریکړې بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دفیر پر افغان جنو او خزو د طالبانو روسي بندیزونه د افغانانو له ژوند سره لوبه بللې ده. لدې مخکې نورو بهرنیو چارواکو او ټولنو هم ویلي چې د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشري مرستو رسول له جدي ستونزو سره مخامخ کوي، خو آیا طالبان به له دې فشارونو سره سره په خپله دې پریکړه کې بدلون راولي کنه؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزیې حفیظي نظر پوښتلی دی.
بدبختانه سره له دې چې له دوو اونیو راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده، د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تېر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده، په دغه دوو اونیو کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدومره وخت کې مثلا په تېر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او کنه، دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بېباوري او ناامیدۍ حالت رامنځته کوي، چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدی چې دوی سره نه وي، ولې په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدللې ده، چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وهلی، دا هم د مغه رشخند وهلو یوه بله برخه ده. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیچا نه وکړي. سعیده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یوه حد تر یوه حده پورې بعض مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې وګړي په فرصتونو پرسه ګرځیدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورک چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي او دی یو وسیله په توګه باندې لدوی نه کار وقیستل سي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دی غني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا دی دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډول دي چې مثلا وګړي غوړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده، دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په خزو باندې رانه شي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دي لري شي، ولې د دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یو ډېر سخت دریځ ډله هم شته د دوی ترمنځ شي، هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر له خزو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه روانی جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی، دا ټول هغه روانی جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و. او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګاز په وسیله د مسمومېدو له وجې د خلکو د مړینې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په خوست کې څلور کسان او په کندهار کې یو تن له دې کابل مړه شوي. د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي لدې چې ځینې بې وزلې خلک د سوانګ با کیفیته مواد نشي اخیستلی او همداراز د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې دا پېښې رامنځته کیږي.
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکی وو او د نامنیو له امله ته کاله مخکې خوست ته کډوال شوی وو. څلور ورځې مخکې د ګاز نیولو په پیښه کې خپل دی او درې اولادونه یې ووژل شول او یوازې میرمنې ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېده خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسېږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تاویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د ګاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پېښې مخکې په کابل او زابل کې هم د ګاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پېښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نشي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پېښو په ډېرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر ګازونه لیکي لري یا دوی د خوب په وخت کې ګاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسو ته رپورټ کوي خصوصا د ګاز له بخارو څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل ګاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید ګاز ونه وزي. که تاسو ویخیاستی پروانه کوي چې د ګاز بخاري لګوي خو کله چې ود کیږي کوشش کوي چې د ګاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید ګاز ډبه د خوب په خونه کې پرې نه خودل شي ځکه ډیر وخت د ګاز ډبو د چاودنې لامل هم بدی پیښه رامنځته شوې دي. ښاغلی حیران زیاتوي له ګازي بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د ګازي بخاریو له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي.
د همایون هیواد راپور مو اورېده. د غزنی خلک شکایت کوي چې د تیلو بیې او اندازه نه کنټرولېږي. دوی وایي د تیلو هر ټانک خپله خپله بیه لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره اندازې صفتونه کوي خو دوی نشي کولای باور پرې وکړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پر تیلو د څار په موخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی څو د تیلو پر کیفیت او بیو څارنه وکړي.
محمد رسول د غزنی ښار کابل کندهار پر لوی لاره د تیلو په پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نو موړی په غزنی کې د تیلو لبیو او د لیټرونو له کنټرول شکایت کوي.
کومو د غزنی ولایت د تیلو ټانګونو ته پام وکړو هر څوک وایي چې زما ښه تیل دی ولې په یو ټانکې مثلا په یو بیه دی که وګورو په بل کې بیا په بله بیه دی په بل کې بیه دی په داسې حال کې چې دوی تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته او نرخونه نه کنټرولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې څخه په غزنی کې ډیری کسان دلته پر تیلو له نه او هیڅ کنټرول څخه شکایت کوي. دوی وایي هر د تیلو ټانک خپل جلا جلا بیې لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره لیټر صفت نه کوي خو ټولو ټانکونو خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر تیلو د کنټرول په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی تر څو د تیلو له کیفیت او بیو څخه کنټرول او څارنه وکړي. په غزنی کې د نفتو او ګازو عمومي مدیر غلام جیلانی وایي د خلکو غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسېدلې دي نو د ولایت مقام په دې تړاو د اړوند ادارو له مسلکي کسانو یو کمیسیون جوړ کړی دی. د تېره ورځ د دغه کمیسیون د کار د لومړۍ ورځې د پیل پر وخت رسنیو ته وویل دوی به د غزنی مرکز په ګډون د ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو پمپونو د تیلو کیفیت او د لیټرو څرنګوالی څاري.
یو دی پمپونو د ټانکونو د تیلو د لیټر اندازه فیصله کمیت کتنه ده او په څنګه سره عمده بلدن د سیدا کمیسیون د هیئت د بغاړه راشول شوی دغه د تیلو کیفیت کتنه ده. په دې برخه کې واقعا هم ډېر زیات خلک او ډېر زیات خلکو غوښتنه وه. واقعا هم و د بعضې پمپونه یا بعضې ټانکونه یا د تیلو دغه فرچین عمده فروشان یو شمېر داسې یا یوه اندازه داسې تیل پلوري چې هغه د کیفیت د نگانه ټیک دی.
بل لور ته ځینې تیل پلورونکي د تیلو د کیفیت او لیټر د څېړنې کول د تیل پلورونکو او لسی خلکو لپاره ګټه ورګڼي. عبدالجلیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی مني چې ځینې ستونزې موجودې دي خو وایي که دغه ستونزې کنټرول شي خلکو ته به یې زیاتې ګټې ورسیږي.
او همداشان د تیلو د کمیت په برخه کې هم موږ پوره کوشش کړی دی د تیلو هغه پرشکام چې ټنګوالا کله کله کوشش کوي چې هماغه کمې کړي نو هغوی هم محراق شوي دي او د هېچا لاسرسی دې ته نه کوي چې هماغه تیل لیتر کم کړي او یا هم لاس پسې ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته د تیلو تر څنګ د ګازو له کم وزنۍ څخه هم ډیری وخت خلک شکایت کوي. سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کونړ کې د ځنګلونو د احیا او ساتنې لپاره د خلکو هڅې روانې دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولی دي چې چا ووه هغې نه به یو غویا یو خروار وړو نه هغه اخلو په ضرورت په وجه به کور له سوزو د کلي نه به وباسو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا هم ښه راغلاست او مننه چې ازادي راډیو ته خوږی. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی ادا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. له دې ډلې ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې له همدې عمله خپلې دندې هم پریښودي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې څه پیښیږي د مخنیوي لپاره به یې دوی حتما اقدام کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې له توهین نه ډک او نه منونکي رویه والا.
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېني باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنی یا همدې فکر به له موږ سره کښېنی.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ څه خفه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواجه. د دوی دغه تبغیزي او توپیری چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه د دوی بیې شول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیری چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تېر وخت دي که اوسنی دي ټول د افغانستان دپاره خدمت کوي ټول ورزښت
اخته دي دا سي توپیر چلن ته اجازه نستا او نو دا سبب وی لیډر البته پټ سوته هو کې یا شخصي تو کوم چا کا برخورد نه چا سره نه درست کړی دا یو ستای حالت ورورو بد ټول شان سم سي
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه یو رسای راپور لرو. د کونړ د منوګي ولسوالۍ اړوند کورنګل دره چې په خوا په نخترو او هسکو ونو زرغونه او خکولې و په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو له خوا وهل شول او څه نور په جګړو بمباریو او د توپونو په ډزو کې له منځه ولاړل. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د دې ځنګلونو د احیا په چاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
کړنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي. له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل د نرنګ له باډیل درې او د ماڼوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نښلي. د کړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمان څکو او سترو ونو پوښل شوي وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کړنګل اوسیدونکي وایي په تیرو دریو لسیزو کې یې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بیرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوي امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې نیالګي راپورته شو د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو خصوصي علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه سې پاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه او دغه دا ده چې دغه علاقه تر راشي دغه علاقه سروې کی او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیرہ دغه وکړل شي.
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې را شوی وو هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولې. خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قیدات لګولې دي چې چا هغې نه به یو غیا یو خروار وړو نه هغه اخلو ضرورت په وجه به کور نه سوځو دي کلي نه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شوی زمونږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټی نه شي کټ کولی. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بېرته روان دی او ډېرې رقبې شړې دي. د هغې حفاظت وشي انشاءالله هغه هم سرسبزه کېږي. ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوي امین الله امین په خبره چې کله یې ځنګلونو ته برقي اری او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نه رسیدلي سیمه یې زرغونه وه او د لسګونو کالو واورې پکې زیرمه وې. چینې او خوړونه یې له اوبو ډک وو خو ځنګل وهلو سره یې د کړنګل ښایست له منځه تللی. واورې زر ویلې کېږي. چینو او خوړونو کې اوبه وچې شوي دي. دوی هیله لري چې که چېرته ورسره د ځنګل په بیا احیا کې مرسته وشي نو بیرته به یې وطن زرغون شي. یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي. بیا هم امین الله امین:
یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي. واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کېږي او بل دا د سیلاونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د ځنګل ساتنې او بیا احیا لپاره څلور شپېته شوراګانې جوړې کړي او همداراز د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندی کړي او کوښښ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځایونه چې سوځېدلي دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زمونږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې. دغلته مونږ حال شانیم کو او دغه شوراګان په دغه برخه کې کار اخلو ان شاء الله کوشش کو چې دا دوباره ورغو.
د کونړ کړنګل دری وسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمیر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو له کونړ او هیواد وتلې، او اوس هم په لکونو متره مکعب لرګي د کونړ په مرکز او درو کې پروت دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته د سپورت نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې وویل افغان ماشومان اړ دي چې بیرته په سړکونو، فابریکو یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوس مهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی، او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د درنو واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخواني جګپوړي جنرال بیگا په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال ارکان حرب غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې په تیر جمهوری نظام کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو، او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ، او تر مړینې پورې د چک جمهوریت په اوستی نادلاب امخار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په ګرج سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدي کرمی او سید محمد حسینی د روحلا اجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي دي. او د کرملن لخوا د ارتودوکس کلیسا د کریسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند پرون د جګړې په لومړۍ کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونې شوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
سلامونه مې ومنئ. له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته یو وار بیا خراغلی. په دې اونیزه سپورتي خپرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه، ریپورټونه او مرکې لرو. له موږ سره پاتې شئ. زه بختیار ساحلم. کرکټ بورډ له عمر ګل سره قرارداد ولې فسخه کړ او عمر ګل څه وایي؟ کرکټ آسیایي جام سیالۍ افغانستان له چا سره لوبیږي او دا سیالۍ به په کوم هیواد کې وي؟ د افغانستان کورنۍ کرکټ کوم ټورنمنټونه زیات شوي؟ د فرست کلاس لوبډلې ولې کمی شوي؟ زرغون جام او شپږیزه کله ده؟ د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې جوړېدو لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوي دي، او د ننګرهار خلک بیا د جمنازیوم غوښتنه کوي. او د فوټبال سوداګریز نړیوال لیګونه په انګلستان، فرانسه او ګڼو نور هیوادونو کې سیالۍ جریان لري. دا او ګڼ نور موضوعات مو په دې خپرونه کې رانغاړلي دي. د تیرې اونۍ بیخي لنډ خبرونه هم درته وایو. د ځینو موضوعاتو لا ښې روښانتیا په پار درته رپورټونه وړاندې کوو. د کرکټ یوه جالبه کیسګۍ هم درته لرو چې تر دې وړاندې به تاسې نه وي اورېدلې، او په پای کې د پاکستان له پخواني چټک فاست بالر عمر ګل سره درته مرکه خبرو. په پام کې ده چې د کرکټ آسیایي شورا سږ کال هم آسیا جام سیالۍ ترسره کړې. دا ځل به 500 اورونه وي. د تیر ځل په څیر بیا هم شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. دا چې افغانستان په کوم ګروپ کې ځای لري، دا سیالۍ که پاکستان کې ترسره شي آیا هند به پکې ګډون وکړي، کله پاکستان پرته بل هیواد کې وي پاکستان به هلته ورشي، دا او ګڼې نورې مهمې پوښتنې په دې رپورټ کې ځواب شوې دي. رپورټ احمد تکل ولی.
د کرکټ آسیایي شورا اعلان کړی چې د آسیایي جام سیالۍ پر روانه سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي، خو ځای د هند او پاکستان ترمنځ د جنجالونو له کبله نه دی ښودلی. د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیالۍ به دا ځل 50 اووره وي، او لامل یې دا دی چې د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د 50 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ هم په پام کې دي. دا ځل به هم په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه ولري او په ګروپي بڼه به ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې ده. پاکستان او هندوستان په ای ګروپ کې ځای لري، او دریمه لوبډله به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو د لار موندنې له پړاو څخه دې جام ته لار پیدا کوي. د کرکټ آسیایي شورا مخکې ویلي وو چې دا سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د هند د کرکټ بورډ په پاکستان کې د امنیتي ستونزو په اساس د هیواد ته لتلو څخه انکار وکړ. پاکستان په خبرګون کې وویل چې که آسیایي جام له دې هیواده پرته په بل هر ځای کې جوړ شي، نو دوی به ګډون پکې ونه کړي. د دې سیالیو د ځای موضوع لانجمنه پاتې ده، خو د کرکټ آسیایي شورا ویلي دي چې په دې اړه به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. د آسیایي جام د اتلولۍ جام اوس مهال له سریلانکا سره دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جولای میاشت کې ایمرجنګ آسیایي جام هم ترسره کیږي چې افغانستان او بنګلادیش به په یوه ګروپ کې وي، او دوه نورې لوبډلې به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو له سیالیو څخه لار پیدا کوي. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي جام د سیالیو ګروپونه هم په ډاګه شول چې افغانستان پکې له بنګلادیش او سریلانکا سره یو ځای دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ له څو کلونو راهیسې ایمرجنګ لوبډله نه لري، او د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د جوړېدو په پار روانې هڅې د خلکو او د کرکټ د څارونکو له نیوکو سره مخامخ شوې دي.
د کرکټ له ډګر نه وځو. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې. دغه راز په پلان کې د چې روانې میاشتې په لسم او دیارلسمه نیټه د سویلي افریقا او متحده عربي امارات لیګونه هم پیل شي. دا ځل ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون لري. راشد خان او نوین الحق ورته د بیګ بیش لیګ سیالۍ هم پریښې دي. دا چې کوم لوبغاړي دي او څوک چیرته لوبه کوي په دې رپورټ کې اورو. رپورٹ فریدہ سیال وائی.
د هندستان غوره لیگ آی پی ایل تر بریالي سفر وروسته په کرکټ لوبي پنګچونه پراخه شوې ده. اوس د نړۍ په اکثره لیگونو کې د هندي پنګوالو لوري پنګچونه کیږي. د کرکټ اکثره ماهرین وایي چې د فوټبال لوبه د عربي سوداګرو او کرکټ اوس مهال د هندي سوداګرو په ولکه کې ده، او دې چارې د دواړو لوبو ته لاخ کوله ورکړې ده. د سوداګریزو لیګونو په پراخېدو سره د افغان لوبغاړو لوبیزې چارې هم ښې شوې دي. اوس په ملي لوبډلې کې د لوبیدو پر ځای لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو خوبونه ډېر ګوري. تر بیګ بیش غوره لیګ سیالۍ وروسته د جنوري میاشتې په شپږم نیټه د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ پیل شوې، او په پلان کې ده چې په همدې میاشت کې دوه نور سوداګریز لیګونه هم پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخ شوی دی، او په هر لیګ کې ګڼ شمېر برخوال دي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې د معلوماتو له مخې د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې د افغانستان له لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزی، کریم جنت، ابراهیم صدران، رحمان الله گربس، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او گلبدین نایب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه وي. بل ورته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اوریز د لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په دیارلسمه نیټه پیلېږي. رپورټونه وایي چې کرکټ نړیوالې شورا تر دې دمه سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت لست ای نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لورې اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې د افغانستان له لوبغاړو حضرت الله زازی، فضل حق فاروقي، ظاهر خان، رحمن الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکھنوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی، د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ سیالیو ته ورځي. بل لور ته د جنوري میاشتې په لسمه نیټه ټاکل شوی ده چې د سولي افریقا شل اوریز لیګ هم پیل شي. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کپټان سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړی او تر څنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډلې کې ولوبېږي. د دې سیالۍ و پایلوبه به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه ترسره شي. ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. نو مستړی کوو اوس درته د کرکټ یو لنډه جالبه کیسه گئی وایو. تاسې به نه خبر کله چې د هندوستان اوسنی لوبډل مشر روهیت شرما د 2014 کال د نومبر میاشتې په 14 نیټه د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یوازې توګه 204 شپېته منډې وکړې، تر لوبې وروسته له ګڼو کسانو سره خبرې وکړې او ټولو یوازې وستایه. خو کله چې له خپل روزونکي دنکن فلیچر سره مخ شو، هغه د مبارکۍ ترڅنګ ورته څه وویل پوهیږئ؟ که د لوبې په پیل کې د لږه سستي نه وای کړی نو اوس به د 300 منډې پوره کړې وای. دې خبرې روهیت شرما ته خوند ور نه کړ او په ځواب کې ورته وویل، صاحبه ما چې کوم کار وکړ دا د فیل خواري وه او زه دې ته ډیر خوشحاله یم، ته ډیر وبخه.
د نشه یي توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې جوړېدو په موخه له شاوخوا 5000 کسانو ازموینه اخیستې وه. یادې ادارې د جنوري میاشتې په 2 نیټه د هغو 100 کسانو نمونه اعلان کړل چې دوی تر نورو غوره وبلل. تر دې اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمیر لوبغاړو کرکټ څارونکو داوا وکړه چې دا پروسه غیر شفافه وه. ازادي راډیو د کرکټ څارونکو او لوبغاړو ګڼې پوښتنې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره شریکې کړې چې د یادې کمیټې غړو محمد خان زدران، قیام الدین کاکړ او نورالحق ملکزی په ترتیب سره داسې ځواب کړی دی.
لری مونږ ته دراز مونږ غاو تاسو بیا مونږ ته یو هات سره نه کوو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه 5000 لوبغاړو چې په دغه ټرایلز کې برخه درلودل، دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. ټول لوبغاړو ته پوره موکه رسیدلې ده، که هم هغه بیټسمینان وي یا فاسټ بولران وي یا سپینران وي، ټولو ته رسیدلې ده. بعضې ځایو کې خو بیټسمینانو ته تقریبا تر شلو بالو پورې هم موکه ورکړل شوې ده.
را روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ اغوستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، هغې نه بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپله کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي، هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. نو هغې نه بعد به بیا زمونږ پلان، یعنی هدف دا دی چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زمونږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنګلاديش سره، هغې نه بعد شاکپ ته بیا ورکپ ته.
تاسی د افغان ملی 19 کلن لوبډلې د جوړېدو په پار د خلکو نیوکو او خبرګونونو ته د اړوندو چارواکو ځوابونه اوریدل. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ د 2023 کال لوبیز پلان په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې سږ کال به د نورو عادي لوبو تر څنګ څلور ورځنیو یا فرسټ کلاس یو ورځنیو یا لیست اے او شپږیزې ټورنمنټ لوبې په لږ تغیر سره ترسره شي. په تیرو وختونو کې د کرکټ څارونکو او مینهوالو انتقاد درلود چې د شپږیزې سیالۍ له لوبیز او نشراتي کیفیت برخمنه نه دي او همدارنګه د فرسټ کلاس او لیست اے په کافي اندازه نه ترسره کیږي چې له امله د ملي لوبډلې لاسته راوړنې په یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې کمرنګ دي. راځي نور به له ښاغلي جار عبدالرحیم زی واورو.
فرسټ کلاس سیالۍ کې موږ یو کار سره کال کړی دی چې د پنځو لوبډلې په ځای باندې چې مخکې د زونونو په نوم یادېدلې هغې په ځای باندې څلور لوبډلې شوي دي. څلور لوبډلې داسې کوي چې هر یو به له بل لوبډلې سره دوه دوه سیالۍ کوي چې ټوټل یا ټولې دیارلس سیالۍ راځي. تقریبا پنځوس ورځې یا صرف نه هزار ورځې نیسي دغه سیالۍ به سر په سر په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي چې غازی امان الله خان لوبغالی او د خوست کرکټ لوبغالی په دغو دواړو کې به ترسره کیږي. البته د ډومیسټک کنټریکټ لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي چې په افغانستان کې په هغه باندې دا هم لازمي ده چې ټولو په دغه فرسټ کلاس سیالۍ او لیست سیالۍ کې لوبیږي. لکه تېر کال چې موږ وکړو په لومړي ځل باندې ټول هغه لوبغاړي چې هلته پاتې شوي وو په سفر نه وو هغه ټول په فرسټ کلاس سیالۍ کې لوبېدلي وو او چې پایلې هم ښه وې. فرسټ کلاس سیالۍ پسې موږ سږ کال موږ یو بل کار کړی چې یو څه نوښت منځته راوړی هغه د زونونو په کچه باندې شپاړس کلونو سیالۍ دي. د زونونو په کچه شپاړس کلونو سیالۍ چې کرکټ بورډ به ترسره کوي له دې مخکې ولایتونو ته موږ هدایت کوو چې ولایتونو ته یو هغه موږ جوړو پلان ورته ورکوو چې هغوی وکولی شي په خپلو ولایتونو کې د اکیډمیو ترمنځ مختلفو ځوانان چې د شپاړس کلونو په عمر باندې چې عمرونه برابر دي د هغوی ترمنځ سیالۍ وکړي او د هغوی تکړه او غوره لوبغاړي موږ راغونډ کړو. له هغې نه بیا په خپلو منځو کې دوه ټیمونه جوړ کړو چې په خپلو منځو کې میچونه کوي تر څو وکولی شو. له هغې نه موږ یو ټیم بیا جوړ کړو د شپاړس کلونو د زون په نوم باندې. شپاړس کلونو زون سره یو بل نوښت چې سږ کال په کورنۍ کرکټ کې سوی ده هغه د ایمرجنګ سیالۍ ده. د شهید رحمت الله ایمرجنګ سیالۍ چې دي دا به د ایمرجنګ د شه ایمرجنګ کپ ته په کتو سره کیږي. کاغه شله ورځو دام شله ورځ کیږي کاغه چیرته پنځه سو ورځو دام پنځه سو ورځ کیږي. دا هغه سیالۍ دي چې پنځه لوبډلې په دې کې ګډون سره کوي. همدارنګه زرغونجام ده. زرغونجام داسې جام ده یا داسې کپ ده چې هغه موږ په هر وخت کولی شو د ملي لوبډلې د چمتووالي لپاره ده. ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې چې کوم داسې مهم ایونټ موږ مخکې ولرو نو هغو ته په کتو سره زرغونجام ته سره کیږي چې دقیق وخت موږ نشو ښودلی اوس نه خو ګورو چې کوم مخکې مهمې سیالۍ وي نو موږ کولی شو موږ وخت درلوده نو موږ به زرغونجام ته سره کوو چې هغه به هم ټول په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي.
اوس درته د سوکوهنې یو خبر وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په جلال آباد ښار کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د وشتم پړاو غوراوي سیالۍ پیل کړي دي. یاد ریاست په خپله فیسبوک پاړه یوه خبر پاړه خپره کړې او ویلي دی چې په دې سیالیو کې به د افغانستان له پنځه ویشت ولایتونو څخه یو سل اته اتیا لوبغاړي برخه ولري او د بېلابېلو عمرونو د کټګورۍ پر اساس به شپږ ویشت بریالي کسان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار لا تر دې دمه د سوکوهنې مسلکي یا پروفیشنل لوبیز جمنازیوم نه لري او دا سیالۍ هم د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د ختیځ اوسیدونکي وایي چې ننګرهار د خو موسمونو درلودلو له امله د هرې لوبې کوربتوب کولی شي خو باید لوبیزې اسانتیاوې هلته زیات شي. اوس د فوټبال نړۍ څخه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري د 2023 کال لپاره په نړیوال لوبه کې د افغانستان لوبڅاران اعلان شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نارینه او د فوټبال په سیالیو کې به حلیمه آقا شیرزاد او د ښځینه په فوټبال سیالیو کې به یاسمین حیدری لوبڅاري وکړي. د غرا شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به د مرستندویه لوبڅارانو دندې مخ ته وړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تمیم حسینی به د فوتسال او زین الدین شریفی به بیا په ساحلي فوټبال کې د لوبڅارۍ دندې ترسره کړي. د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. عراق د بهرنۍ مداخلې د څو لسیزو جګړو وروسته په لومړي ځل د خلیج هیوادونو د فوټبال جام کوربتوب کوي. د خلیج اته هیوادونه په دې سیالیو کې ګډون لري او د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه دغه سیالۍ پیل شوي دي. د عراق د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي دي چې د ټورنمنټ خطر سره کېدل دوی ته د ټورنمنټ تر ګټلو مهم دي. له عراق پرته په دې سیالیو کې قطر، عمان، عربي متحده امارات، کویت، سعودي عربستان، یمن او بحرین ګډون لري. دغه لوبډلې به په دوو ګروپونو کې د بصرې په ښار کې سره لوبې وکړي. که دغه لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي، احتمال شته چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال نړیوال جام د لارموندنې سیالۍ هم په بغداد کې ترسره کړي. وروسته له هغې چې په 2003 کال امریکا په عراق حمله وکړه، هلته بیا د فوټبال کومه نړیوال لوبه نه وه ترسره شوې. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه وایو. د مسانک زون اړوند کرکټ کلب ډینجر لوبډلې د بوست زون اړوند کرکټ کلب خپلواک ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په سطحه د کلب کچې سیالۍ وتلولي وګټله. په دې سیالیو کې 50 کلبونو برخه درلوده. د هند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې لومړنۍ لوبه هند او دویمه لوبه سریلانکا وګټله. د آسټرالیا سټیف سمیت په اوس وخت کې یوازینی لوبغاړی دی چې په ټیسټ سیالیو کې 30 سلیزې لري. د سریلانکا لوبډلې لوبډلمشر لومړنی سریلنکایي لوبغاړی شو چې چټکه نیمه سلیزه جوړوي. هغه د هند خلاف دویمه لوبه کې په 40 توپونو 50 پوره کړه. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په ځواب کې پاکستان د 9 لوبغاړو په 32 سره 304 منډې وکړې، خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه ودرول شوه او بې پایلې اعلان شوه. د فرانسې فوټبال لیګ روانو سیالیو ته لیونل میسي بیرته ورګرځېدلی دی. هغه د فوټبال له دوو نورو ستورو نیمار او امباپې سره یو ځای په پاریس سینټ جرمن لوبډله کې لوبه کوي. د هسپانیې د لا لیګا په فوټبال سیالیو کې بیا بارسلونا په لومړي او ریال مادرید په دویم مقام کې ځای لري. او د انګلستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د دې لیګ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی لسم مقام ته لوېدلې ده. اوس ته خبرونې په دې برخه کې درته مرکه خبرو. په پیل کې مو درته ویلي وو د پاکستان پخوانی چټک توپاچوونکی عمر ګل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره دنده پای ته رسیدلې ده. عمر ګل د 2022 کال په اګست میاشت کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه رسمي دنده پیل کړې وه. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پښتانی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ښاغلي عمر ګل سره د 50 میاشتو هوکړه لیک لاسلیک شوی و او د دسمبر میاشتې له پیله ورته د قرارداد د نه غځولو ویل شوی دی. ازادي راډیو له ښاغلي عمر ګل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې قرارداد دوی ختم کړ او که افغان کرکټ بورډ ونه غوښتل چې وی غځوي.
بالکل، زما دسمبر 31 باندې ورسره زما کانټراکټ ختم شو. بیسیکلی کانټراکټ خو جون لاست 2022 جون نه و، یو کال کانټراکټ خو پای کې یو شک دا و چې دسمبر کې به دی به ریوایز کولو آی سی بی کنا لایک میوچل انډرسټینډینګ باندې دا کانټریکټ وی لکه دواړو سایډونه ختمول شي. خو چونکه هغه دغه و دسمبر کې دی ریوایز کو کانټریکټ اور زما چې کوم کانټریکټ و مزید نور چور سره زما سمره پاتې نه هغه آی سی بی والا ایکسټینډ نه کو، نو په 31 دسمبر باندې وسر زما لاست ډیټ او هغه ختم شو زما سره کانټریکټ.
ستاسو په وخت کې د افغانستان فاست بولینګ ته کوم داسې خاص کار تاسو وکړ چې مخکې نه شوې؟
کافی ټایم نه مونږه افغانستان کرکټ به ما کتو او فالو کولم، نو بس داغي افغانستان کرکټ چې کم یو لکه پلیئرز خو سره ټیلنټډ وو خو چای کم پارت مس کولو هغه فاست بولینګ والا د دې چې کم پارت هغه ډېر زیات مسینګ وو، ځکه چې دی موسټلی ریلای کولو دی ټول پر سپنرز باندې ډیپینډنٹ وو. او چې سمنم د دې لاسټ ایئر پورې سمنم میچونه شي زما د کانټریکټ نه دی سره د کولو نه مخکې، نو دی به زیات تر به سپنرز باندې زیات دی اعتبار کولو، د دې سپنرز به زیات تر وکټ اغستی یا فرنٹ نمبر ایلیټ کولو. خو چې کله زما ورسره کانټریکټ وو نو زه کېناستم زمونږ چې کوم د افغانستان چې کوم د ټی ټوینټي کپتانو په هغه ټایم کې نبی او رشمت نو هغې سره زه کېناستم بل چې زمونږ کوم ستاسو د افغانستان کوم مخکې راتلونکي اوس ایشیا کپ او ورلډ کپ وو، نو چې کوم دي کې دا ایشیا کپ یا ورلډ کپ کېږي نو هغې لپاره پکار ده چې مونږ فاست بالران کم از کم درې فاست بالران خو چې مونږ په هر یو میچ کې مونږ لوبو اور فاست بالران له ټرسٹ ورکو، ځکه چې مونږ ټول عمر لپاره خو به همیشه لپاره سپنر ستاسو لپاره نشو اوټ کول، ځکه چې یو ټایم به داشن تراشي چې نبی بم ریټایر شي، مجیب بم کرکټ ډېر وکړو، خلک به پوه شي، راشد ډېر کرکټ وکړو، یو ټایم به راشي چې دی بیا پری دی، نو موږ تاسو لپاره کار دی چې تاسو فاسټ بولر ټرسټ ورکړي، فاسټ بولر زیات نه زیات ولوبوي او اپرچونیټي ورکړي، موقع ورکړي، نو تاسو لپاره ښه ده. نو بس دغه وو هغه ما سره اګری شو او موږ د ماچ کم پیلټ ور او زیمبابوې نه چې موږ سٹارټ شوی وو، نو موږ درې فاسټ بولرانو سره بدلو او هغه نه پس ریسپانس چې کوم د فاسټ بولرانو ریسپانس او چې کوم د هغې پرفارمنسز وو، نو ماشاءالله ډېر ښه پرفارمنس کول، هر میچ نه پس په داغې لکه پای کې امپروومنټ راتلو. او چې کومه خاص خبره وه نو داغې مینٹلی اسکل مینٹل اسکل باندھے کار کولو اور ٹیکنیکل عمر سر ٹیکنیکل عمر سر کار کرو، کچھ زیادہ تر چکم داغی سر ماں کار کرو، نہ آگے گیم اویئرنیس بارہ کے وہ اور گیم بارہ کے زیادہ تر داغی بار سر ماں کار کولو، نو الحمد للہ ڈیکھا رسپانس راغ و سپور جسم لاسٹ ٹو اوور سر شے ہو ڈیکھا پرفارمنسز ہو اور فاسٹ بالر مان چکم ددی یو ٹرسٹ ہو یو اعتماد ہو آگا دا افغانستان دا کیپٹنان افغانستان بورڈ پہ زیاد شو اور اس کا تاثر ہو رہے نو پلائن کے تقریباً سلور پنجا فاسٹ بالر درشن دی دی چاہے اینی ٹائم لگا ٹیم سر ٹریول کی ہے اور اینی ٹائم آگے سلیکشن دا پار اویلیبل بھی.
افغانستان فضل حق فاروقی اور نوین الحق بغیر چې دوی فرانچایز لیګونو کې لوبي د لید ایکسپیرینس لري، نور ورلد کلاس فاست بولینګ لري.
جی بالکل، نوین کو ګور نوین کافی ټایم نه انټرنیشنل کرکټ ټیم ډیر زیات کړی افغانستان لا، او بیا فرانچایز کرکټ چې ګور نو په هر یو لیگ کې نوین لوبه کوي. بیا فضل حق چې څنګه انټرنیشنل کې داغه ډیبیو شو، انټرنیشنل کې چې څنګه داغه پرفارمنسز روان دي اور سنگا ڈفرینٹ فرانچائز ناغت آفرس کی گئی، نو ظاہر خبر ہے دا مین بالران دے دا افغانستان دا فاسٹ بالنگ لائن اپ کی دین علاوہ کا دا سو گو رہے نو عظمت یو خڈیر خال راؤنڈر جوڑے دیشی خدا رہے چی آغبان ٹرسٹ ور کرے شی پراپر موقع ور کرے شی عظما کوشش خود دیر ہو چی عظمت چاریو میچو کی اور آغا کا ٹی ٹوینٹی ہوئی چی کم از کم دریونا سلو را ور آغا پا ہریو میچ کیو کی یا ون ڈے سکیم چی دا آغا سنگا بولرز دے سنگا بولر دے اور سنگا راؤنڈر دے نو آغا ڈیزا ٹیلنٹڈ دے فاسٹ بولنگ دا آغا کا سپیڈم ہو گورے نو 140 پورے آغا سپیڈم دے خو بس کس میں جی سر آغا چسمم ٹائم ٹیم سر میشن خوب کول خو پورا اوورس پہ کپتان نہ کول دا کپتان ٹرسٹ ڈیر زیادہ ضروری بھی پا پلیئرز باندھے سنگا چیز بار بار خبر کو ماں مونگ با زیادہ تر آغا ٹی ٹوینٹی میچوں نے کڑی رومو بن نبی سر خبرم کولا لگا چی دلا پورا پورا موقع ورکی جزا کچی پلیئر باندھے سمتا ٹرسٹ کے اس میں موقع ورکی نو آغا امپروومنٹ کئی اور آغا جوڑی گی خو انفارچونیٹلی آغا میچوں خو کا خو آغا شانتی بالنگ ورتا ملاو نہ شو نہ آغا شانتی بیٹنگ ورتا پہ موقع ملاو شو د دین علاوہ کتا سو گور نو سلیم یو ڈے خو بالر دے آغا ڈے خ تیاری کرے دا خ تیار شوی دے نجات خ دے بیا چ عبدالرحمان یو الگ تھے نوے الگ تھے غم ڈے خدے خو ما خبردار چی موقع ورتا ملاو شی اور ٹرسٹ پہ اکڑے شی فرید تو کو گوری فرید ڈیر ٹائم نہ ٹیم سر ہو تقریباً آٹھ دس کالو نہ ٹیم سر دے خو مغا خبر ہوا چی موقع ورتا نہ ملا ویدا خوش کل از ایس بالنگ کوچ رہا ہو نمونگا کپتانانو سر خبر ہو کہ سنگا ما اولم ویلو نو چدرے فاسٹ بولر بولو بھائی نو فضل تا دا فرید تا چکلم موقع ملاو شوی دا آغا پرفارم کری دی اور لکا یو ڈیر خب میچور اور ڈیر دا واحد آغا بولر دا شنتیرے چی دا گیم پا ہر یو فیس کی کب فرسٹ پاور پلے ہوئی یا مڈل اوور ہوئی یا اینڈ کی ہوئی نو آغا بولر چی دے ڈیر زیادہ خیار دے اور ڈیر آغا تا دا گیم پتشتا فریدی اور ڈیر خب بولر دے دا فضل نو نوید نپس
تاسو د دوبی په کیم کې نوی فاست بالران هم ولیدل، ینګ فاست بالران هم ولیدل، څوک خو فاست بالر جوړیدای شي؟ دا څه څوک تاسو یادول شي؟ کم نمونه یادوي شي
په کیم کې؟ زما چې کله اول کیم پر سره په جوړوجو کې چې کوم د دوه هفته کیم په زما ور سره نه پای کې فاست بالران اغلی نه پای کې موږ دای سره اول کم کار شو کړو ناغي ایکستراز بډیز زیاد لگا داغي مسله وا وائڈ وغیرہ بیٹ ایجاد کول نو بال نہ بے کول پلس آگے رن اپ کیم فرق ہو نو آئی سر ما دو ہفتوں کی منگا ور سر کار رکو اور ڈیر الکان و پائی باندھے ڈے خا رسپانس ہم راغو پائی باندھے چکل واپس آئی افغانستان تلاڑ نو پائی باندھے کار رکو اور چکم داغی اگر پرابلمز ہو ایکسٹراز یا نو بال نو کافی حد تک آگے کنٹرول شو او که تاسو د نوی بالرانو خبرو کوي نو زما په خیال چې عبدالرحمن یو هلک چې دی هغه ډېر ښه بالر جوړېدی شي. سلیم ډېر ښه پرفارمنس و لکه ډېر ښه ردم کې و په ورلډ کپ کې خو موقعه ورته په ورلډ کپ کې میلاو نه شوه. آینه علاوه نجات دی دا درې هلکان چې دی یانګسټر کې ریډي دي زما په خیال دا ون ڈے یا ٹیسٹ دپارہ بالکل ریڈی دے ٹی ٹوینٹی اپارہ تاکہ ان علاوہ کتا سو فضل دے فرید دے اور نوین دا خواد ٹیم سر خوش سنگا ماتا ستا ویل چکل از ٹیم سر راغ مانو منگو چھ درے فاس بولان بلو بو نو آغا پائے باندھے کپتانوں نے خر رسپانس ہو کو ٹیم آفیشل زم ہیڈ کوچ ہم پہ آگے باندھے خر رسپانس ہو اور بیا چکل کتا سو گورے چیز کم زم کا لاسٹ ٹو اور شری لنکا کے ہو یا ورلڈ کپ ہو نو حال تک کہ دا ٹیم دا فائنل الیون سلیکشن کے با پرابلمس کے دس زکا چی سلو پنجا بالران بمنگ سر ٹائم بمنگ سر فاسٹ بالران ہو نو آر یو الگ دا وہ چی ریڈی ہو اور میچ کو لو پارا نو یو ٹائم دا شنتے رہا وہ چی دا فاسٹ بالران سلیکشن دا ٹیم دا پارا مشکل ہے شو زکا چی ٹول الکان خا فارم کیو ریدم کیو نو دما خیال دا یو ڈے خا سائن دا افغانستان کرکٹ دا پارا چی ڈے ٹائم پس لکه دا سپنر نا اس دا ای سر افغانستان سر فاسٹ بالر لائن اپ ہم خریڈی دے اور یو ڈیرا خبر پکی دادا چخلو کی یو ڈے خا ہیلتھی کمپٹیشن دے لکا ہر یو فاسٹ بالر انٹرنیشنل لیول باندھے لو بے دا پارا تیار دے.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ورزشی خبرونه هم دومره و دلته پاتره سیګي تر بلې ونې مو په لوی الله سپارو.